اوریدونکو ستړي مشه دا مشال اډیو دا زم تاسو قربا سره الله مومند وخت شبي په پیښور کې 15 بجې د نن ورځې په ځوانانو غږ کې لومړی پر دې خبرې کوو چې په اسلام آباد کې کومه نړیواله غونډه شوې ده. په هغه کې د غونډې ګډونوالو ویلي چې په اسلام کې د جنو پر تعلیم د بندیز هیڅ جواز نشته. دغه راز په کرکټ په اهم خبرې کوو. د افغان کرکټ لوبډلې په وړاندې چې کوم خنډونه پیدا کړل شوي دي د نړیوالو لخوا په هغې به خبرې کوو. د پاکستان په کرکټ به هم خبرې کوو. خو تر هڅه مخکې له نجیب عامر خبرونه اورو.
ستړی مشه پام وکړئ د خبرنو سرټکو ته. احتساب عدالت پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته د 1400 کالو بند سزا واوروله. اټلانټیک سمندر کې بیړۍ ډوبېدو پیښه کې 50 کسان وژل شوي. ماسکو او تهران د ستراتیژیکي همکارۍ نوې تړون نن لاسلیک کوي. دا هم پورا خبرونه. په اسلام آباد کې د احتساب عدالت په خوانی وزیر اعظم عمران خان ته د 1400 هغه میرمنې بشرا بیبي ته د 2 کلونو د بند سزا واوروله. دوی دواړو ته دا سزا د القادر ټرست د 190 میلیونو پاونډو د درغلۍ په مقدمه کې اورول شوې ده. د احتساب عدالت قاضي ناصر جاوید رانا د پریکړې د اورولو لپاره نن سهار د ډیالي زندان ته ورغلی و چېرته چې د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په بند کې ساتل شوی دی. عدالت د بند د سزا تر څنګ عمران خان ته د 1,00,000 او بشرا بیبي ته د 5,00,000 روپو جرمانه هم اورولې ده. د عدالت د پریکړې له اعلان وروسته پولیسو بشرا بیبي یو وار بیا ونیوله. د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مخکښ سلمان اکرم راجا ویلي دي چې هغوی به د دې سزا خلاف په لوړو عدالتونو کې اپیل کوي. عمران خان او د هغه میرمنې پر هغوی لګول شوي تورونه په وار وار رد کړي دي او د دې تر شا سیاسي انګیزې یادوي. رویټرز خبری اژانس وایي له افریقایي هیواد موریتانی څخه هسپانی په لور د تلونکي کشتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د 40 پاکستانیانو په ګډون 50 کسان مړه شوي دي. په هسپانیا کې د واکینګ بارډرز په نوم د کډوالۍ د حقونو غیر حکومتي سازمان مشرې هیلینا میلینو پرون پر ایکس په خبره کړې بیان کې د پیښې تایید کړې او ویلي دي چې د جنوري په 15 د ډوبې شوې کشتۍ سپرلیو 14 ورځې په اټلانټیک مندر کې په کړاو کې تیرې کړې خصو کې ژغورل ته ورنغلل. رویټرز خبري اژانس د واکینګ بارډر سازمان له خولې وایي چې د جنوري په 2 له موریتانی څخه پر روانه شوې هغه کښته کې ټول شپږ کسان سپارول چې د مراکش چارواکو د 22 پاکستانیانو په ګډون شپږ د ژغورلې دي. سازمان زیاتوي چې دوی شپږ ورځې مخکې له د هغه کښته د ورکېدو په اړه د ټولو ښکېلو هیوادونو چارواکو ته خبرداری ورکړو. د پاکستان حکومت لا تر اوسه هغه کښته کې د مړو شو پاکستانیانو کره شمېر نه دی په ډاګه کړی. خو ولسمشر آصف علي زرداري او وزیر اعظم شهباز شریف پر هغه پیښه ژوره خواشیني څرګنده کړې ده. د کوهارت ډیویژن یو لوړپوړي انتظامی چارواکي چې وې نه غوښتل نومې په ډاګه شینن مشال لړیو ته ویل پرون د وسلوالو په برید او بیا وروسته د امنیتي ځواکونو له پوستو او هلیکوپټرو په ډزو کې ټولټال 3 کسان وژل شوي دي. پرون د امنیتي سرتیرو په بدرګه لټله پاړه چینار ته د 15 مال لیږدونکو ګاډو قافله په بګن کې د نامعلومو وسلوالو تر برید لاندې راغله چې په تعقیب یې په سیمه کې امنیتي ځواکونو له پوستو او له هلیکوپټرو ډزې وکړې. د یاد چارواکي په وینا په دغو 3 کسانو کې 2 امنیتي سرتیري، 6 موټروانان، 4 ولسي کسان او 6 وسلوال وژل شوي دي. اعزاز دې سرچینې په دې پیښه کې د وسلوالو د وژل کېدو پخلی نه کوي. په ورته وخت کې شیا مشرانو له حکومت ته د امنیت ټینګولو غوښتنه کړې ده. پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د انجمن حسین یا مشر جلال حسین بنګش ویل چې ریاست ته پر قافله په برید کې د ککړو کسانو خلاف کاروای وکړي.
زموږ چې کملارې دي روان درو رزو کې په هر اړخ تر محفوظولو پس ورته خوراکي توکي او نور ضرورت سیسونه ورورسول شي. ګنی نورا موږ یو کام یو او د یو کام له اړخه چې بیا کومه فیصله وکړله زموږ به بیا هم تاسو یې.
حکومت لا تر اوسه د انجمن حسین یا د یاد مشر د غوښتنې په اړه سند دی ویلي. تمه ده چې نن به ایران او روسیا له یو بل سره د جامع ستراتیژیکي ملګرتیا تړون لاسلیک کړي. د مشال رادیو د ایرانی سانګې رادیو فردا د خبر لمخې نن به د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان او دغه روسي سیال ولادیمیر پوتین په مسکو کې پر دې معاهده لاسلیک کړي. دا پرمختګ وروسته لاغې مخې ته راځي چې تهران او مسکو له کلونو ژورې همکارۍ وروسته خپلې اړیکې لا نورې پیاوړې کوي. کرملین د جنوري په 14 اعلان کړو چې د ایران ولسمشر د همکارۍ د نوی تړون د لاسلیک کولو په موخه مسکو ته سفر کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر اسماعیل بقایی د جنوري په 14 نیټه په خبري غونډه کې ویلي چې د یاد تړون د چمتووالي پروسې 2.5 کال وخت نیولی دی. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
ځوانان تشدد ته راپاروي.
افغانستان کې د علم او د پوهې غږ دپکی
دا وړي چې دا ځوان کول راوخیر
چې تاغه د مشال یو خوب
په پردي جنگ کې مخفل سرونه مات.
د ځوانانو غږ خبرونه همدا شیبه ل اسرار العالم مومن سره نیخ پنی
اردوونکو ستړي مشي پر دې هیله چې روغ جوړ وسی. اردوونکو او کتونکو د جنوري په 12 په اسلام آباد کې یو نړیوال کانفرنس کې دا خبره مخترا غلا چې په جنکو د تعلیم د بندیز لپاره هیڅ قسمه جواز په اسلام کې نشتا. او دوی دا خبره هم وکړه چې باید د جنکو پر تعلیم د بندیز لپاره دی جواز ونه لټول شي. دا برا سال کې دا چې په افغانستان کې د جنو پر تعلیم چې د شپږم ټولګي نه پورته دی په هغه بندیز دی. هم پر دغه غونډه کې د تعلیم نړیوال مبارز او د تعلیم د مبارز ملال یوسفزی پلار زیودی صاحب هم موجود دو. او لنی کمرغه غوی د وخت موږ سره د ځوانانو غږ خبرونه کې راغلی دی. زیودین صاحب تاسو ته سلام شوی ډیر زیات مننه زیودین صاحب استاد سینا. او زه فکر کوم از منګه واسکې ستونزه ده. من کوشش کوم چې هغه ستونزه هم هوار کړو. دغه راز هم پر دې موضوع به موږ سره دیوا پتنګ سبا هغوی هم مانوي لندن هغوی مدني فعال ده. دغه سي د تعلیم لپاره د خزو د حقوقو لپاره مبارزه کوي وتلې چیرې ده. له دوی سره به هم خبرې کوو. دغه راز د هم تاسو مچ په افغانستان کې کوم د خزو په کرکټ باندې په هغه بندیز دي. نو د هغه لکبلا د انګلستان کې زینو سیاستوالانو دغه سي د افریقا زینو سیاستوالانو هغوی داسې کمپاین شروع کړل چې د افغانستان په کرکټ لوبډله باندې داسې بندیزونه رامسته کی چې دا راز کوم چمپیونز ټرافي د په فروری میاشت کې چې پاږی کې د افغان لوبډلې سره دغه سي دوی میچونه ونکي. نو پر دې هم خبرې کوو او دغه سي د پاکستان په کټ به هم خبرې کوو. د پاکستان او افغانستان په خوانی د کرکټ لوبغاړي او د سپورتس خبريالان به هم موږ سره وي. او خو تر هر څه مخکې لومړی موضوع ته راځو او هغه دا د جنکو د تعلیم په دغه اړه باندې موږ یو راپور لرو. نو هغه ته لومړی راځو. اوردونکو او کتونکو زه تاسو ته مچې د رابطه الاسلامي لخوا د جنوري په 12 جوړې شوې نړیوالې غونډې په خپل پریکړه لیک کې ویلي چې په اسلام کې د جنو پر تعلیم د بندیز جواز نشته او باید هیڅوک یې مخه ونه نیسي. په اسلام آباد کې جوړې شوې دې غونډه کې مذهبي عالمانو پر هیوادونو غږ وکړ چې د جنو د زده کړو مخنیوي لپاره باید شریع دلایل ونه لټوي. دا براسال کې دا چې په افغانستان کې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د جنو پر تعلیم بندیز لګولې دي. دوی د دې کار لپاره شرعي دلایل راوړي خو د نړۍ ګڼو دیني عالمانو طالبانو دې کړنې مخالفت کړې دي. دغه راز هم دغه معنی زمونږ خبريال راشد خټک یو راپور برابر کړی دی. دغه راپور ورو راځو خپل ملمنو ته بیا او تاسو ته.
په پاکستان کې د نجونو د زده کړو پړه د ورځنی نړیوال کانفرنس په 12 جنوري سر ته ورسېدو او د کانفرنس ګډونوالو د اسلام آباد ډیکلریشن په نوم اول قراردادونه منظور کړل چې تر مخه زده کړې د ښځو او سړو ټولو لپاره یو مذهبي فریضه وګڼله. او په اسلامي ټولنو کې د نجونو لپاره د زده کړو موقع زیاتولو او اسانتیاو برابرولو ژمنه وکړه. په اعلامیه کې له اسلامي حکومتونو غوښتنه وشوه چې د نجونو د زده کړو لپاره خپل ټول وسایل په کار راولي او د هغه توندلارو د نظرونو مخالفت وکړي چې د نجونو د تعلیم په لار کې خنډ دي. د اعلامیه په یوه ماده کې د بیوزلۍ او جګړو قربانین نجونو ته د زده کړو لپاره د سکالرشپونو یا برسونو ورکولو وړاندیز هم وشو او د اسلامي سازمانونو نه غوښتنه وشوه چې خزینه او ته د تعلیم حق ورکولو لپاره په قانون سازۍ کې مرسته وکړي. په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې هغه ټول خلق او ادارې چې د دې اسلامي اصولو مخالفت کوي د اسلام د دایرې نه خارج دي. د دې ورځې نړیوالې غونډې ته له نورو پرته د نوبل جایزې ګټونکې ملاله یوسفزای هم وینا وکړه. هغې په خپله وینا کې په افغانستان کې د واکدار طالبانو لخوا د نجونو په زده کړو بندیز په سختو ټکو غندنه وکړه او په مسلمان هیوادونو یې غږ وکړو چې د طالبانو دا کار جایز و نه ګڼي. هغې وویل چې طالبان ښځو ته د انسان په سترګه نه ګوري. په اعلامیه کې له دیني علماو هم غوښتنه شوې ده چې د جمعې په خطبو کې په واضح ټکو د اسلام د بدنامولو او د ښځو د حقونو نه سرغړونې په ضد غږ پورته کړي. د دې دوه ورځنۍ نړیوالې غونډې تابعیا د غیر دولتي سازمان رابطه العالم اسلامي یا مسلم ورلد لیگ لخوا شوې وه چې پاکستان یې کوربه و. په کانفرانس کې د څلور څلوېښت اسلامي هیوادونو یو سل پنځوس استازو ګډون وکړو چې د تعلیم ماهران، حکومتي چارواکي، سفارتکاران او وزیران پکې شامل وو. غونډې ته د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف نه علاوه د اسلامي همکاریو سازمان مشر حسین ابراهیم طه او رابطه عالم اسلامي سیکرټری جنرل محمد بن عبدالکریم علی سا هم ویناوې وکړې.
ورکو دغه راپور تاسې واورید او زه فکر کوم چې ډی وی سی به تباز منګه غږ ورزی. ډی وی سی به تاسې هم ستړي بشي زما غږ درته اوسه. خبرې مخ ته راغلی نو که په یو یو منګه خبرې وکړو. لومبه دا چې دوی کومه خبره وکړله، بلکې زه هم تر هر څه مخکې هم دې ته راځو چې آیا تاسو څه ګورئ چې دا قسمه غونډې مخکې هم شوې دي او که دا لومړی ځل دا قسمه خبرې وشولې او که پرس که دا قسمه خبرې شوې دي نو څومره مطمئنه سي دا قسمه غونډو نه؟
خوشاله اوسې جی. زما خیال دی چې داسې خبرې په داسې مؤثره طریقه مخکې ته نه دي راغلي. مسلم ورلد لیگ چې دی دا د سعودي عرب د مکه معظمې کې د دې ستر دفتر دی او دا تنظیم د مسلم ورلد لیگ په نوم رابطه عالم اسلامي چورته هم وایي. دا یو ډیر مؤثر تنظیم دی او ډیر با وسایل تنظیم هم دی او سما خاله چې دا په تاریخ کې اول ځل کیږي چې یو مسلمان تنظیم د مسلمانانو تنظیم چې داغه تعلق د سعودي عرب سره دی او هغه د نړۍ د مسلمانانو ملکونو او بیا چې په کوم ځای کې مسلمانان په اقلیت کې هم دي داغه نمائندگان را غواړي او دا نمائندگان د جنکو د تعلیم په موضوع را غواړي او په دې باندې بیا د اجماع کې یعنی کنسنسس جوړته وي چې یاره پاره کې دا پریکړې کیږي. د دغه دوه ورځنی کانفرنس نه مخکې په لسم تاریخ باندې دی په اسلام آباد کې یو راوند ټیبل کانفرنس وکړو چې په هغه کې د نړۍ چې کوم مختلف مکاتب فکر دي او فرقې دي دغې نمائندگان د اسلام او ورسره د پاکستان چې کوم ډیر جید علما دي یا مذهبي پیشواګان دي لکه د مولانا فضل الرحمن نواقلا، حامد الحق دي، پوری پوری او بیا تقی عثمانی سیب دا ټول یو راوند ټیبل کانفرنس کې دی په دې دسخط کې لاس لیک کې سم ا دې مسلم ورلد لیگ په سرپرستی کې دغه دغه په دغه کې کنونشن کې یعنی دا دې تصدیق کې د خبرې او دا خبره لاس لیک کې چې د جنو تعلیم چې کوم دی دا چې څنګه د سړی حق دی دغه سي د خزي حق سم او بیا دا هم تصدیق کې چې د خزو د تعلیم په حواله نه د صنف دغه پکار دی تفریق پکار دی نه د ایج تفریق پکار دی او نه پکې سم محدودیت پکار دی چې څومره تعلیم یعنی چې څومره سړی ته ازادي د تعلیم دغه سي خزې ته ازادي او دغه غي بنیادی حق دی. نو دا یو ډیر لوی پیشرفت دی زما په خیال ځکه چې ابو من اسرار علم سے مونږه چې کوم د نوی تهذیب د نړۍ چې کوم نوی اقدار دی کاغه یا نوی غوښتنې دی کاغه د جنو تعلیم دی کاغه کلایمیټ دی، کاغه انصاف دی، کاغه برابری بریدا، په دې موضوعاتو باندې اسلامي نړۍ چې دا یا خاموش ای یا دا اپولوجیټیکی دا خبره نه کوي، یای ملګرتیا کوي د دې ضد باندې. نو په اول ځل باندې او دا کسی مونږه مغرب ته پریخي دي، دا ډیره د افسوس خبره ده. نو د یو اسلامي تنظیم چې هغه دومره موثر تنظیم دی، دا ټول نمائنده سټیک هولډرز دا راغونډول او بیا د دینه دا فتوا غستل او بیا دا غی په دوه ورځ باندې په دغه باندې د ملاله د تقریر په شکل، یعنی یو ګلوبل کول دا چې دا عالمی شي او د باقی تنظیمونو سره د دې یو تړون جوړ شي. نو دا چې کوم دی زما په خیال یو ډیر موثر دورزنه کانفرنس او زما او زه تاسو دا بهما چې دا یو کانفرنس نو چې ختم شو، زمونږ د مسلم ورلد لیگ چې کوم سیکرټری جنرال دی علیسا داغی سره زمونږ بیا خپل ناستې وشولې او ملالې ته تاسو کو چې بس دا کانفرنس شو خبره ختمه کنا مخکي، هغه وینا په دې باندې به مونږ بیلکو دا کمپین به مخکي زی. نو زما په خیال زه خو دومره خوشبینه یم چې کېدای شي دا پیراډایم شیفت چې کوم دی دا ماته د مسلمانانو نشات ثانیه آثار ښکاري که مخکې لاړ شي.
ڈیوی سے بتا سو د زیاودین صاحب خبر وا اوریدلی او دغه سی راپور به هم تاسو اوریدلی وی څومرا مطمئنه سی دغه غونډه نه او کزدل دغه خبر وکما، نو هغه دا چې مولانا فضل الرحمن یا د سنور علما یا دغه اسلامي هوادونه په دوی هم دا تورنه لګی چې دوی په تیر وختونو کې له طالبانو سره ملاتړ کړی دی او وس هم دا سی خبر مخ ترازی چې دوی وس هم په افغان طالبانو سره ملاتړ لري، نو څنګه تاسو ګوري چې د دغه بچ نتیجې راشي او غیبا د جنکو په تعلیم چې کم بندیز دی په افغانستان کې شپږم ټولګي نه پورته هغه بل ریکل شي؟
ډیر ښه تمنانه زخپل سلامونه اترما جوودین سره ته هم رسوم. دا د خوشحالي خبره ده چې موږ تاسو د رقم کانفرنسونو سره نن ورځ مخامخې مجبوري کې اسلامي هیوادونه راټولېږي او د افغانستان یا د میرمنو یا د تعلیم په حق روان در دغه پورته کول کېږي. ګوره په افغانستان کې، په پاکستان کې او په نړۍ کې نور هیوادونو کې موږ تاسو مسلمانان په یو مذهب په یو عقیده باندې هستو او په هغه هیوادونو کې لکه پاکستان وښیو، عربستان وښیو، نور اسلامي هیوادونو کې نن ورځ نجونو ته د تعلیم حق ورکول شوی دی. او لکه دلته چې زیاودی صاحب وایي چې په د نجونو د تعلیم کې چې دوی ته څو مسمه پورې درس ویي، تر کومه عمره پورې ویي، کومه رشته کې درس ویي، اصل محدودیت در دی لګول شوی. خو دلته ستونزه چې همیشه چې را پیدا کېږي، اکثره وخت د علماو لخوا را هغه خلک چې هغوی تیکهداران د اسلام خپل ځان بولي، فکر کوي چې دوی د اسلام نه ډېر زیات په خبر دي. نو دغه نور خلک چې په دې هېواد کې اوسېږي، هغوی معلومات کېدای شي د اسلام نه ډېر کم وي. دلته زموږ تاسو ستونزه په دې کې ده چې هغه کسان چې واقعا نن ورځ په افغانستان کې په واکدارۍ کې دي، هغوی د اسلام ټیکهداران شوي دي. او که تاسو دلته چې وویل چې د علما دي او په پاکستان کې ډېر کسان دي چې هغوی نن تورن دي په دې باندې چې دوی د طالبانو سره نږدې اړیکې لري، په دې کې خو شک نشته دی چې د پاکستان حکومت علما د طالبانو سره نږدې اړیکې درلودلې. نو زموږ د مسلمانانو چې نن ورځ ګیله راځي دي ده چې په دې رقم کړنو باندې، په دې رقم پالیسیو نو باندې، موږ تاسو نه صرف د افغانستان ښځو ته ضرر رسوو، موږ تاسو د خپل مذهب ته چې اسلام دی هغوی هغېته موږ تاسو نن ورځ ډېره غټه صدمه ورته ورسوو. نو دا رقم غونډې چې جوړېږي، زه هم خوشبینه یمه چې په دا رقم غونډو کې هغه مهمو خبرو باندې خبرې کېږي او دا رقم اشخاص راغوښتل کېږي چې د هغوی خبرې تاثیر ګذاره دي. خو ټوله خبر بېرته راځي دې ته چې په دا رقم تاثیر ګذار او څیرو باندې څنګه کولی شي چې په طالبانو باندې هغه فشار راوړي تر څو په افغانستان کې میرمنې وشي کړه چې تعلیم وکړي او د اسلام د نوک نه نور استفاده ونه شي په دا رقم ناوړي سیستم باندې.
اوردون کو د مشر ځوانانو غږ خبرونه دا وخت په فیسبوک او یوټیوب باندې ګوري، په ریډیو باندې اوري. په فیسبوک هم یو شمیر کسانو خپلې څرګندونې کړې، لکه چودري فضل اللهی خان، خان شکیب خان او دغه سی عمران خان، او دوی ټول ویلي چې دا ډیره مهمه موضوع ده چې تاسو راوړې ده او باید د جنکو په تعلیم چې کم بندیزونه دي هغه لری کړل شي. زیاودین صاحب همدغه پوښتنه زه بیا تکراروم چې تاسو څه ګوري چې دغه کوم هیوادونو مشرانو چې په دغه غونډه کې ګډون وکړو د کې چې کوم علما او د مختلفو هیوادونو نو تاسو نه ګوري چې طالبان دغه خلکو منی یا په دوی مېدا تورونه لري چې په تیر وختونو کې دوی سړی نګدي اړیکی پاتې شوی دي تر دې چې په رحمان ویلي چې دا زما بچی دی افغان طالبان یو وخت دوی یاد کړو نو څه ګوري چې د دوی دغه خبرې و بنل بشي او واقع دوی جدي دي مهمه خبر ده چې واقع دوی سیریس دي چې دغه مسله هوار شي کنه
دا ویل په دی وخت کې بل ګرانې خو یو ښکارا بدګون چې تاسو وینئ هغه دا دی چې د طالبانو استادان د طالبانو خیرخواهان د طالبانو ملګری په پاکستان کې یو پلیټ فارم ته راغونډول او اغي دا وضاحت او داغي داسې فتوا او بیا په اغي لاسلیک د اسلام آباد د اعلامیه په شک شک په شکل کې دا په خپل ډیر لوی لاسته راوړنه پدې دا چې زبا دا وایم چې دا عمل چې کوم دورځي او شو دا یو تاریخي عمل پدې او چې د طالبان انګریزي کې چې موږ تاسو دیس ام کړو دی وسلی کړو ځکه چې د طالبانو سره د جنو د تعلیم خلاف چې کومه وسله ده هغه مذهب دی هغه د اسلام اصول دی او هغه چې کوم کلتوري شیان دي هغه څنګه چې ملالی په خپل تقریر کې وې چې دی هغه خپل کلچر شیان چې کوم دي یا نه چې دی د دې چې کوم دا پابندۍ دي یا د خزو د حقونو خلاف ورزي ده کله د کلچر او کله د مذهب کې په کلاب کې په کوټ کې یا دغه کې بندي او پېښ کې نو کم از کم دا اوښوا په دې کانفرنس کې چې طالبان نظریاتي تور بے وسلې کړې شو یعنی دومره اجماع اوښوا یعنی دا 2 بلیانه مسلمانانو نمائنده مذهبي پېښواغان ورسره د وپندوست ملکونو نه راغلي سکالرز مفتیان اوی په جمع را فیصله کوي طالب نوم پکې نه اخلي خو کدا کار هر څه ځای کیږي دا پکې لیکلې دي چې پاغا اعلانیه کې دا لیکلې دي چې کدا کار یو فرد کوي یا یو پارټي کوي یو جماعت کوي یا سرکار کوي که هر څوک دا کار کوي چې د جنکو په تعلیم پابندي لګي یا محدود کوي نو دا د اسلامي شریعت خلاف ورزي ده او دا په کوم لیکل دي چې د دغه شانت خلکو سره مونږ د لا تعلقي اظهار کوجی نو کم از کم په دې یو موضوع باندې چې نن د طالبانو سره داغي استادان افیشلی د لا تعلقي اظهار کی دا ډېر لوی خبره ده جی سبب چې فضل الرحمن سیب سټیج لذي یا بل سیب سټیج لذي یا حامد الحق زی نو هغه بس لس پری سوچ کئ چې زه د طالب په اړه کې مثبت بیان ورکم که ورنه کم هغه ملګرتیا وکم که ورنه کم ځکه چې داغي چې کم جندر اپارټایټ دغه دی رول له افغانستان کې نو دا یقینا چې د اسلام او د شریعت مخالف دی او تاسو دې ته موږ غوړی دي د کانفرنس ته باقاعده طالبانو ته دعوت ورکړی شو او دما خیال چې د پاکستان د حکومت زیات دلچسپی وچ د وینو مندګان د راشي خو نن د طالبانو دا حال دی ټیک د افغانستان به قبضه وي د جبر قبضه دا خو نن دغه دا حال دی چې مولا هبت الله د خپل خلکو سره نشي مخامخ کړي او د طالبانو نمائندګان نړۍ سره سترګې نشي لګولې
سما
ځکه چې دغه کانفرنس ته ودی په کوم مستګور راته په سټیج پر دې نو سبا یې ویلو
سما
نه ستې ور سره د خزو په حواله باندې هیڅ ور سره نشته
سما
او پنځه قوانین تر اوسه پورې چې په افغانستان کې په درینیم کالو کې طالبانو کم 200 او 15 احکامات جاری کړی دي قوانین جوړ کړی دي هر څه چې ورته وایو پاره کې یو څل یوش د جنو او د خزو د بنیادی انساني حقوقو خلاف دي نو دا چې یو جندر اپارټاید نظام چې کوم دی دا قابل قبول نړی مهذب نړی ته خو نو بالکل او نن اسلامي نړی په دې راغونډيږي چې دا نظام دی پدې کې چې په خزو او په جنکو کومه پابندې دي دا باید چې ختم
سم. ډیوی صاحب تاسو د زیاودین صاحب خبرې واورې دي، دا سې ښکاری د دوی د خبرونه چې اسلامي هوادونو سره کوم اسلامي نړۍ مشران دي، مذهبي عالمان دي، هغه سره دا سې ښکاری چې غم پیدا شوه دي چې دغه بندیز نه یوازې دغه خزو جنکو په تاوان نه بلکې د اسلامي هوادونو د اسلام دغه په تاوان باندې دي. څو ګوري تاسو واقعي هم داسې د څنګه
ګوري بلا شکه چې د اسلام سره دا خبرې ټولې په ټاکر کې دي. ما تاسو ته مخکې هم د خبره وکړله چې دا رقم کړنې نه صرف د افغانستان خلکو ته په ضرر دي، اصلا د اسلامي نړۍ ته یا اسلام ته په ضرر باندې دي. دغه کوم هیوادونه چې راټول شوي دي، زموږ توقع همیشه د دغه هیوادونو را ده چې دوی څنګه کولای شي چې په یوه اجماع کې راټول شي او شي کړی چې د خپل علماو سره او د خپل هغه کسان چې واقعا تقتضا جګړان د اسلام بولي چې هغوی په یوه اواز باندې راوچت شي او چې دا رقم کړنې نه درسته کړنې دي. خو بیا هم که تاسو راځو ګوره دی چې دغه اسلامي هیوادونه راټول شي، آیا په طالبانو باندې به یا د دوی په ذهنیت باندې به دغه خبرې تاثیر وکړي که نه؟ ایدې په خاطر د ستونزې موږ تاسو د ذهنیت سازي سره ده. دلته په پالیسیانو کې چې کومې پالیسیانې را طالبان را جوړوي، دې خاطر چې په دې ذهنیت باندې دوی په دې باور باندې دي، دوی په دې باندې باوري دي چې دا کوم کړنې چې موږ کوو دا د اسلام سره په ټکر کې نه دي. نو موږ څنګه کولای شو چې په دا رقم کانفرانسونو کې چې دا رقم فتواوې ورکول کېږي څنګه دا په طالب باندې تاثیر کولای شي چې راولي تر څو دوی په خپلو قوانینو کې تغییرات راولي، تر څو د افغانستان میرمنه وشي کړی چې به مکتب ته راوړی شي. ادې په خاطر باندې موږ تاسو وینو چې ګوره دغه اسلامي هیوادونه مخکې هم راغون شوي دي، مخکې هم دوی فتواوې ورکړي دي، علماو هم فتواوې ورکړي د عربي هیوادونو نه، خو په طالبانو باندې کوم تاثیر گذاري ونه کړل، بلکې نور هم دوی.
نو تاسو سوای وبخې تاسو خبره پرې کوم، تاسو سوای چې دغه هر څه که څه نتیجه نه ورکړي نو بیا بل څه لار پاتې کیږي ستاسو په خیال باندې؟
ګوري زه نه یم چې دا نتیجه نه ورکوي، دا رقم مبارزه هم مبارزه ده چې هیوادونو را پیل کړی ده چې دوی را ټول شوي دي تر څو کوشش وکړي چې په افغانستان کې یا په دا رقم فکرونو کې بدلون رامنځته شي او د اسلام نوم نه استفاده ونشي. زما ټوله دنده ده چې د دغه رقم پالیسی ها د څنګ سره د فشار اعلامیه موږ تاسو هم غربي هیوادونه په کار دي چې هغوی هم په طالبانو باندې فشار راولي تر څو اسلامي هیوادونه او غربي هیوادونه هغوی جوړ سره لاس یول کړي تر څو په طالبانو باندې هغه فشار چې ضروري دی چې ورباندې راوستل شي.
سمه زیاودین صاحب، اوس دې ته راځو. زه په ټولنیزو رسنیو کې ګورم تاسو هر ورځ لیکئ نن په جینو باندې د تعلیم د بندیز دا ورځ ده، نن دا ورځ ده، نن دا ورځ ده، دا کاونټینګ کول، دا شمیرې کول تاسو څومره تکلیف رسی؟ او زمونږ اوردون کو دا هم وایي چې نن څومره ورځ ده په افغانستان کې د جینو په تعلیم بندیز او څومره تاوان یې واړو؟
ډېرې ورځې وشولې او زه هر ورځ شمارم او اسرار مومن صاحب زما د ژوند ډېر خوښ شه دي او یو سیس چې زړه غي د پاره ژوند واړه مګه دا دي چې ما د خوده اسي نه وجني تر څو پورې افغانان جوني پر تخپل سکونت نه ورغلي. دا زما ارمان دی. د موضوع لا واپس لګ راځم، دا د کانفرنس یو اهمیت اسرار سه پدی باندې هم دی چې کله د جنو د تعلیم او د خزو د حقونو خبره کیږي نو طالبان یا د هغوی ملګري چې کوم دي مرستیال هغه وی دا خو د مغربي جنډا دا مغرب مونږ بدنامي او مونږ خپل کلتور ته پرې دی او مونږ خپل مذهب ته پرې دی او تاسو زموږ مذهب کې کوته وای او زموږ په کلتور کې کوته وای. نو د دې کانفرنس چې را اسلامي نړۍ چې کوم دا داغي نمائنده چې کوم دانشور خلک دی، مذهبي خلک دی، هغه وی چې نه دا یو اسلامي حق دی، دا فریضه ده. نو دې سره کم از کم چې کم مغربي تنظیمونه دي، زه دې کې د مغرب او د مشرق قائل نیم خو اسې تاسو ته ما چې کم سیاسي تقسیم خلکو کړی دی، نو کم از کم داغي هغه مورل سپورټ هغه ته ملاویږي، هغه ته یو کلیریټی راځي او هغه پروپیګنډا چې طالبان یا داغي ملګری کوي چې دا زمونږ عقیده ده، مونږ پوښو کارم پوښه، یا دا زمونږ کلتور دی، مونږ پوښو کارم پوښه. نو د ملالي تقریر بدل د بیا تاسو ډېر تاریخي تقریر وکړه، تاسو هغه چته لیدلې یا بم نه لیدلې؟
بالکل منګه ریپورت کې څه برخه راغستې وي زیاودین صاحب،
په هغه کې دا خبره کوي چې را ایس جواز نشته، طالبانو ته دا حق نشته چې هغه یاد مذهب په نوم باندې، یاد کلتور په نوم باندې د خزو د بنیادي حقونو خلاف ورزي وکړي. او زمما نظر دا دی چې دوه شیان چې کوم دي هغه جونې د تعلیم نه یا خزې د کار نه یا د هغې د آزادۍ پر لار کې رکاوټ دی. یو پیټریارکی ده کومه چې نرواکی ده, او بیا د اسلامي تعلیماتو پیټریارکل انټرپریټیشن دی. یعنی ټول تفاسیر نارینه لیکلی دي, بیا په ټولو جماعتونو په ممبرانو باندې نه ناست دي. نو د مذهب چې کوم د نارینه تشریح ده, د سړو تشریح ده, دا دوړه داسې شیان دي.
زیاودین صاحب او به ستاسو خبره پرې کومه, سړی ولی ریږي ستاسو په خیال باندې د خزونه
سړو ته؟ دا زما خیال دی دا د تزه بیماری وي, ما دا ناجوړتیا ده, او دا ناجوړتیا د سړو نه ده, او دا صرف په مسلمانانو کې هم نه ده, دا په ټولو قومونو کې ده, او په مغرب کې هم ده. سړی غیر محفوظ محسوسوي ځان, د ده دا خیال دی چې د ښځې آزادي چې ده هغه کې ډېر فیکټرز دي. تاسو ته پته ده په مختلف کلتورونو کې بیا مختلفې خبرې دي.
نو تاسو نه ګورئ چې هغه غلط ثابت شوی دي؟ ښځه که تعلیم یافته شي, ښځه که لوستې شي, هنر زده کړي, نو هغه سړی ته هم ګټه رسوي, سړی باندې به بوج کم شي که نه؟
په دې پوهېدل چې دي که نه, دا ګران کار نه دی, راکټ ساینس نه دی. زه خو اکثر نارینه ته دا وایم چې که تاسو د ښځو په آزادۍ یقین وساتئ, د جنکو په تعلیم باندې یقین وساتئ, نو ستاسو خپل ژوند به ښایسته وي, پر امن به وي, خوشحاله به وي. او د دې ډېر مثالونه زه اکثر ورکوم چې په یو کور کې یو ځواني او پنځه خویندې, دغه یو ځوان د پیټریارکی د وجې د جنا هغه چې دی نو دغه ته ځي دوبۍ ته ځي, سعودي عرب ته ځي, یا په کښتو کې دلته کې مغربي ملکونو ته راځي, او وایي چې دغه پنځه خویندې به زه سنبالومه. نو دې خپل جنم تباه برباد کی, او دغه پنځه خویندې په کور کې د واده په انتظار ناسي, دا غیب تباهي وشي. نو تا خو دا خو دا پیټیا کې چې کوم دی, دا سیکنس دا دا داسې بیماری ده چې یو نارم شوی دی, سوشل نارم دی که نه, او دا به وخت سره بدلېږي. او ما زما امید ته چې دا به داسې نه پاتې کیږي, انسانان به برابرې ته ځي, او انسانان به اجتماعي طور, او خصوصا زه د پښتنو خبره کوم چې په مونږ کې دا بیماری ډېره زیاته ده, اکثر د سوشل میډیا باندې مال خلق پیغور راکړي چې یار ته د لور ګټې ته وي ناست دی که نه. نو دا د زوی په ګټه فخر کوي پلار, چې پلار زوی لیږل سعودي ته, بل ته پیسې رالیږي, زوی مې پیسې رالیږلې دي, او لور منې په کور کې کاغې تعلیم کړی, او په کلي کې هغې ته نوکری میلاو وي, د هغې په ګټه ته ځان. نو دا داسې شیان دي چې دا په کار ده چې وخت سره دا مونږ انلرن کړو, دا نازده کړو, دا چې کوم شیزونه مونږ زده کړي دي په کلچر کې.
سم ډیوی صاحب, اوس دې ته راځو چې دا څلورم کال دی په 2020 کې د جنکو تعلیم طالبان په واک کې راغلي دي په 2020 کې. دا هغې نه وروسته تاسو وکتل اول د شپږم ټولګي نه پورته, بیا په پوهنتونونو کې, بیا دغسې چې کوم ځای کې نرسان یا کوم میډیکل پوهنتونونه وي په هغې کې هم بندیزونه ولګېدل په جنکو په تعلیم باندې. نو دغه جنکو سره ستاسو رابطې کېږي, هغوی په څه حال باندې دي؟
ګویا زموږ خپل کورنۍ همالته تر اوسه پورې ژوند کوي, همالته زموږ اکثره د کورنۍ نجونې چې دي متاسفانه په کورونو کې ناستې دي, ناامیده دي, اکثر پوهنتونونه وي یا مکتبونو ته تللې یا د شپږم ټولګي نه وروسته په کور کې ناستلې, نو خوشحاله نه دي. ای دو خاطره چې د یو انسان نه چې تاسو هغه امید د ژوند واخلی, هر مور و پلار اولین خواهش همده دی چې څنګه زه خپل ماشوم تعلیم ته یې برابر کړم. ای دو خاطره تعلیم بر طریقې نه ګوره, صرف فهم نه دی چې هغه زده کوي, هغه تربیه هم زده کوي, هغه پوهېږي چې څنګه د یو مشر د کشر سره زه څنګه خبرې وکړم, احترام زده کوي. نو په تعلیم کې ډېر څه دي چې هغه یو فرد زده کوي. نو څه وخت چې د یو هیواد کې موږ تاسو تعلیم بند کړو, بېله شکه چې هغه تولید چې مثال هغه هیواد چې پرمختګ لري, دغې پرمختګ د تاسو مخه نیسو. نو په افغانستان کې نن متاسفانه چې هغه پرمختګ ضروري دی, هغه پرمختګ مخه نیول شوی دی. زموږ نسل نجونې په کورونو کې ناستې دي, هلکان هم بېکاره دي, هغه زمینه د کار چې ضروري ده ورته نه پیدا کېږي. څه وخت چې نو په هیواد کې د تعلیم امکانات کم وي, ورځ تر بلې فهم کمېږي, وخت څه وخت چې فهم کم شي نو خلک رشد هم نه کوي. نو څه وخت چې تاسو رشد کم شي په هیواد کې, ورځ تر بلې هغه چېرته ځي؟ نو دې په خاطر باندې زه فکر کوم چې هغه کوم احساسات چې نجونې متاسفانه په افغانستان کې لري, کېدای شي چې ډېر کم خلک یې نه دي احساس کړي, خصوصا په غربي هیوادونو کې هغوی خپل ژوندونه دي، خو په افغانستان کې واقع د یوې میرمنې په صفت باندې زه ډېره چاته خفه کېږم چې هغه نجونو سره خبرې کوم چې دوی څومره ناامیده دي.
زیاودین صاحب، په اخر کې زمونږ دغه برخه د خبرونې پای ته رسیږي. هغه جونې دا وخت چې هغه د بندیزونو لاندې دي، هغه په افغانستان کې دي، پاکستان کې دي، په خاص توګه افغانستان کې شپږم ټولګي نه پورته دغه جونې، څنګه تاسو ته ډیوی صاحب هم ویلي چې دا وخت دا قسمه بندیزونو سره مخ دي، مایوسۍ سره مخ دي، هغوی ته څه پیغام ورکوي؟ څه ورته ویل غواړي؟ ستاسو کومې هلې ځلې روانې دي؟ څه ورته وایي هغوی ته؟
نو دا سیدا چې دا ډېر د تکلیف وخت دی د ملیونونو جون د پاره په افغانستان کې، څنګه چې د خوروي داسې زهم د ډېر افغانانو خاندانونو سره زموږ تنظیم هم پرابطه کې دی، زهم پرابطه کې ما اوس اوس یو ماشوم چې دا یو میاش مخ کې هغه کازاکستان ته لاړه د میډیکل تعلیم د پاره، مونږه لګ ډېر سپورټ کو سنور خلکو. نو هر یو ماشوم د افغانستان چې دا ډېر روحانه تکړه قابله، تاسو وګورئ چې نن په پورا نړۍ کې، یعنی په مختلف ملکونو کې چې کومې افغانانې دغه دی لیډرز دی په خزو کې، د مدني تنظیمونو مشرانې دي، داغی غد دیر موثر دے، او دا دے جنڈر اپارٹائیڈ چکم تحریک دے، دا داغی تحریک دے مونگ گوندے خلق کی سپورٹ کو. نو زما خو آغیتا یقیناً چھے کزے دیر سو گوئے ما داغی تسلی خو با آلک کی گی چھے اگر خپل مکتب تا واپس لاری شی. تاسو اوگو رہ لکا تقریباً سو کو یو اشاریا سرور ملین یادی، سو کدری ملین یادی، سیش بیرم سو نخی، خو مون بدری ملین افغانانی جونی چه در شپگم تولگی نا برا آگا نا های سکول سویلی شی، نا یونسٹی تطلی شی، تر دی پوری چه در دایی جوڑی دو چه آگا در ماشوم پا پیدایش کی مرستا کئی، آگا دایی جوڑی دو تا یم نپری دی. نو دا یقیناً زکا چه زما نظر کی تعلیم چی کم دے کنا دا دی جون کور تا گمبنه دروازه دا، یعنی کجون یو کور وګڼو مونږه، نو ډومبای دروازه چې کوم دا تعلیم دی چې دا دروازه نه کولاو شي، نو نورې ټولې مواقع بندې دي. نو یقینا چې دا غیده پر ګران وخت دی، خو زه یم که سو پټ انډرګراوند سکولز ته ځي، سیکرټ سکولز چې ورته وي پکار د چې هغه ځي آنلاین ایجوکیشن د پاره. اوس دا چې کوم مسلم ورلد لیگ کانفرنس شو، په دې کې هغه د افغانانو جنوس د پاره هم ښکارا کیدی شاغی دا اعلان نہیں کرے دا افغانانو جنو دا پارا فرمات جی سبرا معلومات تھی. نو پا دے کانفرنس کی ہم لکب دو خبرے کے دے، یو چے حق یعنی رائٹس، او بیا دویم ریسورسز چے دا تعلیم دا جنہی حق دے، او دا دا پارا وسائل قوانینو کی بدلون. نو زما خیال لے چے وظائف ہم په مغربي ملکونو کې تر اوسه پورې کافی ملکونو چې کم دی هغه افغانانو جنون د پاره وظایف ورکړي دي او ورکي هم. خو دا ځل په دې کانفرنس کې دا پریکړه وشوه او لاسلیک شي ډېرې معاهده چې مسلمانانو جنو ته چې کمی په کانفلیکټ کې دي هغه ته به موږ سکالرشپ سم ورکو. نو آنلاین ایجوکیشن دی، نوري لارې دي، خو د ټول نه مهم شی چې کم دی هغه دا خو لکه ټیمپرری چې ورته وایي لږ وخت د پاره د مسالې حل دی. مهم څه چې کوم دی هغه دا دی چې هغه د افغانانو مبارزینو د هغه تحریک ملګرتیا ده چې د جنډر اپارټایډ دا نظام چې کوم دی دا مات شي. او څنګه چې په اسلام آباد کې او په خبر کې او په ایران کې او په نورو ملکونو کې جنې ته کم از کم د تعلیم حق دی، دا حق کم دی د افغانستان جنو ته هم ورکړی شي. دا حق په کندهار کې پکار دی، دا په بهر لو باندې نه کیږي، ځکه چې دومره لوی په ملیونونو ماشومان به څنګه تاسو بهر لګی. نو دغه د پاره او دا دغه بنیادی حق دی. او طالبان چې کم دی دی غواړي چې لکه نن افغانستان دی سړو افغانستان دی، نن افغانستان دی طالبان افغانستان دی، په هغه کې د نن طالبان پاپولیشن د پاره چې کوم غیر طالب آباد دی دا نور قانون دی، چې طالبان زیات پښتانه دي، ازبک دي، تاجک دي، هزاره دي، دغه نمائندگی نشته دی، د اقلیتونو نمائندگی نشته دی. نو د طالب ګورنمنت اف طالب فار طالب بای طالب دا تر بدتر پوری چلے دے شی پتور باندے پجابر باندے
سمر ډیر زیاته مننه زیاودین صاحب، نړۍ مننه ستاسو نه، خپل قیمتي وخت مونږ ته راکو. ډی وی صاحب ستاسو نه هم نړۍ مننه، مونږ ته خپل وخت راکو. خو وختونه تاسو دواړو ته خ ژوند، نړۍ مننه تاسو ته. اوریدونکو بیا هم دا دوی خپل نظر وو. په افغانستان کې طالبان وایي چې منګه خزو ته په شری چوکاټ کې دننه خپل حقونه د هغې ورکول لپاره زمینه برابرو. دوی دا هم وایي چې منګه د جنکو په تعلیم بندیز نه غواړو، خو د امرسانی پورې به دغه بندیز وي. یعنی دوی وایي چې منګه دوی ته د امرسانی پورې به په دغه تعلیم باندې بندیز وي. دوی دا خبره هم کوي. دغه راز منګه هم پر دې خبرې کولې چې په جنوري په 12 چې په اسلام آباد کې نړیوال کانفرنس وو د جنکو د تعلیم په اړه باندې، د رابط الاسلامي لخوا دغه کانفرنس را جوړ شوی وو. نو هم پر دې مو خبرې کولې، او اوس هم لږه شیبه کې زو یوې بلې برخې ته، سپورټس ته ځو، کرکټ ته ورځو، خو دلته کې وسندر اورو.
لکانی کا مٹی دی فولاد کا، مٹی دی فولاد کا زد کلک لکانی کا، مٹی دی فولاد کا، مٹی دی فولاد کا داد پلار نکوتن، داد پلار نکوتن کھلے کا بات کا، کھلے کا بات کا زد کلک لکانی کا، مٹی دی فولاد کا، مٹی دی فولا
شل ځوانانو غږ خبرونه دا وخت سه په فیسبوک او یوټیوب باندې په ژوندۍ بڼه اوري، په ریډیو باندې اوري، او سم راځو په کرکټ باندې خبرې کوو. اوریدونکو تاسو ته څنګه معلومه ده چې تیر اونۍ د برتانیا د پارلمان یو سل شپېته غړو د یو لیک له لارې د انګلستان کرکټ بورډ نه غوښتي وو چې د اتلانو په جام کې له افغانستان سره له سیالۍ پریکون وکړي. دوی دغه غوښتنه د لپاره کوله چې په افغانستان کې د ښځو پر کرکټ باندې سپورټس باندې بندیز دی. نو دوی وویل چې دغه راز د افغان کرکټ چې کوم د سړو لوبډله د هغې سره دی هم په چمپیونز ټرافۍ کې چې کوم فروری میاشت کې شروع کیږي په هغه کې دی له سړو کرکټ لوبډلې سره هم لوبې ونه کړی شي. دغه راز دا هم د تزوی مچ د سولې پرخا د سپورت وزیر هم دا غږ بدرګه کړ او د خپل هیواد د کرکټ ادارې ته ویل وو چې له افغانستان سره دی سیالي نه کوي. پر دې معنی او دغه سی نور ځینې موضوعات دي لکه څنګه چې د خبر پختونخوا د سوات احسان الله هغه دا وخت په پاکستان سپر لیگ کې هغه ته ځای ورنکړل شو. نو په ټولنیزو رسنیو کې د هغوی ویډیوګانې خپرې شوې چې په هغه کې هغه ډیره د خفګان څرګندونه کړې ده. او پر دې سربیره د پاکستان او د ویسټ انډیز میچونه هم ټیسټ میچونه هغه هم روان دي په پاکستان کې. نو پر دې ولدي سر په تړلو نورو موضوعاتو خبرې کوم. سره د افغانستان کرکټ لوبډلې پخوانی لوبغاړي هستی ګل عابد صاحب هغه راغلي دي. او هستی ګل صاحب سړی مشه ماګ درځي.
السلام علیکم مومن صاحب تاسو ته د مشل رادیو د تلویزیون ټولو او درنګه تاسو زما له خوانه سلام او احترام دواړه ډیره مننه. غږ راځي په خیر سره.
و علیکم سلام او ساسنه ډیره زیاته مننه. او موږ سره د سپورتس خبريال چې همیشه از موږ خبرونه کې موږ سره برخه اخلي د اسلام آباد نه یو ځل بیا موږ سره راغلي دي. ایاز رضا پر دې سه بو تاسو هم ډیر سلام شي.
السلام علیکم ټولو اوریدونکو کتونکو ته او خاص کر تاسو ته او بیا پتی راته راځي ګل عابد صاحب ته ډیر سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام ډیر زیات مننه هستی ګل صاحب. لومبه که هم پر دې خبرې وکړو چې دغه د افغانستان کرکټ لوبډلې خلاف چې کوم کمپاین د انګلند سیاستوالو او دغه سي د ساوت افریقا سیاستوالو پیل کړی دی د ته څنګه ګوري؟ هستی ګل صاحب نو غږ درته اوسه.
بسم الله الرحمن الرحیم مومن صاحب اول خو شکر دې کنه کوم موضوع چې افغانستان او راضي بالکل ساده خو راضي بالکل مومن صاحب وري
بالکل تاسو خپل خبرو کوي زما خبر به خبر به تاسو ځن صدر زینو مننه به تاسو خپل خبر جاری ساته.
ډیر زیاته مننه مومن صاحب. اول خو خوشبختانه چې کوم موضوع د افغانستان د کرکټ باره کې راځي شوی او هغه د انګلند کرکټ بورډ او ساوث افریقا کرکټ بورډ دی نه وړاندې استرالیا کرکټ بورډ دغه څه کیسه کړي وي او هغه دغه د پریکړه د کیسه دل پر راځي کړي وي چې هغه د افغانستان دننه د خدو د کرکټ ته اشاره کړي او ورسره په څنګ کې د خدو تعلیم ته اشاره و. نو کرکټ چې دی د کرکټ نړیواله شورا آی سی سی ان انټرنیشنل کرکټ کونسل چې دی هغه چې دی یو نان ګورنمنت ارګنایزیشن دی هغه په خپل داخل کې د کرکټ سیاسي مداخله او کیسه نه مني. او خوشبختانه به وایم کومه کیسه چې راځي ګرځي او هغه کیسه اوس ان شاء الله چې لمن د تللې ده آی سی سی هغه ټولو ته جواب ورکړي دي. خو دغه کیسه چې دی بروسه کې بیا هم کېدای شي را پیدا شي دغه ته د حل لار باید پیدا شي د افغانستان کرکټ بورډ یا د افغانستان ګورنمنت چې دا دغه موضوع چې دا باید ډیر جدي پاملرنه توجه ورته کوي ترڅو د افغانستان کرکټ چې په باب کوم تیز کېدا او څنګه اچیومنت یې لاسته راوړل لري هغه منګل لاسته ورنکو او د منګ د کرکټ دا کوم کاروان چې دا باید تر اخره پورې همداسې روان وي. نو دا موضوع چې دا ان شاء الله اوس ختم شوی دا نړیوال شورا ما کوم سیاسین چې دا غوته خپل جوابونه ورکړي دي او د ساوث افریقا کرکټ بورډ یا د انګلند کرکټ بورډ هغه ته تقریبا هغه څه لکه څنګه چې موږ تاسو د داغې نه کوم خطرې نو هغه څه مخکې ورسره نه تللی. نو کرکټ چې د سیاست نظر یو شی دی او د کرکټ نړیواله شورا په کرکټ د کرکټ په دننه هیڅ سیاسي دخل اندازي نه مني.
ټولنیزو رسنیو کې د افغانانو لخوا د پښتنو لخوا د افغان کرکټ لوبډلې په ملاتړ کې داسې کمپاینونه باید دوام وکړي او کنه تاسو وایئ؟ تاسو
بالکل کا ای سی سی دارنګ چې سټیپونه پورته کړل اوس خدا خبره تقریبا ختم شوې ده سګور سي پرې باندې خرنه واچوله چې ای سی سی د دې مکمل مثبت جوابونه د انګلند کې چې کم پارلیمنتریانز دی یا د ساوث افریقي دغه خپل جوابونه ورکړي دي خو کدا سي کرکټ چې کوم دی دا خو یو داسې لوبه ده چې دا خو باونډریزم نه مني داسې لینګویجم نه مني داسې سیاسي اړیکې نه مني موږ په دې باندې اواز اوچتو چې د افغانستان ټیم ماشاءالله چې کم په اخیرونو کې
ښه زه فکر کوم د ایاز رضا پون کرخه کته شوله مګه کوشش کوم چې دغه سره بیا اړیکه ټینګ شي. ایاز ستاسو خبره خپل خبره جاری وساته مننه بوي. ایاز زما ګډر تاسو ته زه مګه کوشش کوم چې دغه سره بیا زمګه اړیکه برابر شي او تر هغه زه فکر کوم چې موږ به راځو فیسبوک ته. په فیسبوک باندې هم عمران خان چودھری فضل اللهی دغه سي خان خان او نور محمد او دغه سي نور ډیر ملګرو خپل عمران ملنګ عبدالستار دی خپل سلامونه را لګلی دی چې موږ د خبرونې نه خوند اخلو او بیا به هم وایو ته خاص سوچ تاسو کولای شئ چې د ویډیو لاندې خپل څرګندونه ولیکئ. دا وخت موږ په کرکټ باندې باس کوو. موږ سره د سپورتس خبريال ایاز رضا پرې دی یو ری بیا راغلی دی او هستی ګلابت صاحب په خوانی افغان کرکټر دی هم موجود دی. ایاز ستاسو نه تاسو خو خپل یو څه نظر ورکو خو وخت موږ سره کم دی نو که اوس هم دې ته راشو چې د سواد چې کوم زه فکر کوم ها ایاز پښتون دار چې د سواد چې کوم سره تعلق لرونکي لوبغاړی دی احسان الله هغه په دې وروستیو کې کومې لوبې وکړلې ملي لوبډلې ته راغې څومره زر مشهور شو همره زر هغه راپریوتو او ډیر زیات خپم دی په ټولنیزو رسنیو دغه خبرې هم تاسو اوري په پیسل کې هغه ته موقع ورنکړل شو په نورو فرانچایز کې هم هغه نه اخیستل کیږي ملي لوبډل نه هم وته څه وایي سم نظر دی.
بالکل احسان الله ته خو چې کوم هغه په 2023 کې پاکستان سپر لیگ او اتم سپر لیگ په هغه کې هغه د ایونت د ټول نه غوړه لوغړی یعنی غوړه بالر ټاکل شوی خو د بدقسمتۍ نه هغه مسلسل د انجری یعنی د زخمی دو کار شوی دی او کوم چې پاکستان کرکټ بورډ کوم هغه لا فیز یو ور کړو چې دا غي علاج وکړو د بدقسمتۍ نه هغه هغه بدل کړو او د بل چانه علاج کړو او دا غي د علاج لوي دا غا پرېشن غلط شوی نو بیا هغه مسلسل مطلب د ستونزو سره او د زخمی کې دوله وږي
بیا آیا زو بخې من سره وخت کم د زر زر پښتنه کوم اساسنه نو داسې لوبغاړو څخه ول پکار دي چې کوم نوی لوبغاړي روان دي چې آیا هغه د احسان په دغه لار باندې لاړ نشي چې څنګه څه وای تاسو؟
جی بالکل د احسان لپاره خو خوشحالي خبره دا ده چې هغه سره علي ترين سوچ د ملتان سلطان اونر د غور سره رابطه کړې دا غور له افرم مرکړې پیشکشي مرکړې د قبول کړې هم هم دي او د چکمې پر رسنیو باندې یا په میډیا باندې کوم خبرې چلولې د ریټایرمنت اعلان یې کړو هغه هم دوه واپس اخستې مطلب دا دی چې لوغړې بزان د سیاست نوم راو باسي او لوغړې به داسې ګامونه نه پورته کوي چې هغه نه دې ته خطر جوړ شي. مقصد دا دی چې احسان الله ته اوس هم د یوخه کوچ د یوخه منټور ضرورت دی چې هغه پویوي او هغه ته مطلب د طریقې خې هغه لک ساده غوندې زموږ سره کرکټ کړي سی ګل عابد سی به ایم پی جنې مونږ ډېر نږدې نه پی جنو ټیک ته چاغه کې ډېر ځا ټیلنت ته هغه خپل ټیلنت دنیا ته خودلې هم هم دې شوې بختر دا خبره کړې دا چې کزما ریکارډ څوک ماته ولې جنو د سواتي سان الله به ماته وي خداغه مطلب دی وای چې خپل خلک کلا ده هم بلا ده دا غي نه داسې کوتاهي داسې خبرې شوې دي چې دا غي لوجه دا غي کرکټ بورډ هم خفه شوی او فرانچایز هم تي خفه شوې دي خو نو لوغړو ته زموږ د نصیحت ته او دا غوي ته وایو چېره خپل مقصد وګرځوي او د مقصد نه چې کله اخو دی خو تاسو زه نو تاسو به مسلو سره مخ کیږئ.
سمه هسي ګل چې د سره څو اتفاق کوي تاسو چې کم لوبغاړي دي کم پلیر دي هغه ته هم تعلیم ترلاسه کول ضروری دي دغه سي څنګه چې آیاز دغه لور ته اشاره وکړه په هاوه هم ضروری دي سیاست کې مداخله هم نه د پکاره خو تاسو نه ګوري چې کوم کرکټ بورډونه دي هغه هم وړي وړي خبره رانی سي او به دوی ته سزا ورکړي ځن لوبغاړو ته تاسو په پته چې په دې وروستیو کې فخر زمان کوم ټویټ کړو د بابر اعظم په ملاتړ کې دا غي نه روسه به تاسو کته لګه د څونه میچونه بهر وساتل شو نو پستاسو خپل څه نظر ده په دې باندې دغه ستاسو به خپل شهزاد محمد شهزاد هغه هم د مسلو سره مخ شو.
بالکل آیا د ډیره کی خبرې وکړلې کنه د سپورتس میچ د خو یو مسنجر دی کنه یو پیغام رسون کې دی او دغه سپورت کرکټ کې خور سره کرکټ کې کلاس چې دغه په کوم خلکو کې ماشاءالله د احسان چې د احسان الله منګم ګورو په سوشل میډیا کې دغه کریکټر چې دی هغه ډیر یعنی زمان نظر کمزور دی او دای چې دی باید رول ماډل اوسیږي دی باید داسې اوسیږي چې د سواد کې اکیډمی چلې په اکیډمی کې هغه لوبغاړي چې هغه کېدونه شي دا ته چې کوم کټ خپل شبه د خپل کرکټ کیریر شي د زمان نظر انجری موضوع بنې شي د خپل کرکټ کیریر به خراب کړي د خپل خوله چې د خپل کریکټر شي دا ویډیوګانو چې موږ ګورو دا یو سپورټسمن لپاره سپورټسمن سره کرکټر سره نه کاری نو دا باید رول ماډل اوسیږي او دا باید هغه شوی بختر چې کومې کیسې کړي دي کومې خبرې کوي هغه شي ته متوجه شي ټارګټ هدف دان دګي دي هغه باندې لاړ شي کوم پلیر دی ښه استعداد دی خدای دا کومه خوله کومه
سما بالکل سګول صاحب ساسي आवाज کې هم ستونزه را منګه کوشش کو چې تاسو ربي اړیکا ټینګه کو آیاز اوس دې ترزو چې کما د پاکستان کرکټ لوبډاله دا وسندې سره میچونه روان دي څنګه ارزوي څنګه لوبډاله دا وختي
بالکل پاکستان ته هوم گراوند د هوم کراوډ ایڈوانټیج حاصل دی خو د بدقسمتۍ نه د ملتان چې کوم وکټ ته یا د ملتان چې نن کوم موسم چین شوې دی او میچم تاسو د پته وی چې په ټایم باندې نه شروع شو دا غي لوجي د ویسټ انډیز ټیم تر دې دمه د خې مقابله کړ د سلور د پاکستان مین لوباډي اوټ کی چې پاره کې کپتان او بابر اعظم هم مطلب د اوټ شوې دی او د پاکستان چې کوم اپر لوباډي دی اوپنران اغم ناکام شوې دی ابو هريره محمد هريره سوچي د شوې ملک د یو لیجنډ اوراره دی اغم په پیلا ټیسټ میچ کې په پیلا اننګز کې د ناکامۍ سره مخ شوې دی خو به هر حال ګورو چې پر روانو کې څه کوي د پاکستان په دوره باندې راغلي د ویسټ انډیز ټیم هغه رنګ نامي ګرامي کرکټران په هغه کې موجود خو نه دي خو ولې د پاکستان کرکټ بورډ هم دغه ایونت لپاره ځنی سینیئر لوبغاړو ته د آرام مکور کړی دا او موږ په دې کې غټ نمونه خاص کر د بالینګ په شوبه کې نیو په پاکستان کې عموما سپین وکټ جوړیږي او ملتان وکټ هم سپین وکټ ته نو پاکستان د دې لوجه سپین شو ډیره مضبوطه کړې ده او سپین شو باندې پاکستان دغه میچونه کوشش کوي چې وګټي ځکه چې وس د پاکستان چې کوم دا بیټینګ دی نو دا غي خو مطلب د مس خوند او مزه نشته چې کوم ترتیب د مبوري زموږ چې کوم بابر اعظم دی په ټیسټ میچ کې ترتیب د ما خا کرکټګی نه کړی چې سمره زموږ د ټیسټونه روان دي پاغه کې زموږ د بابر اعظم نه ډیر زیات امید دی چې یو ډبل سنچری خام خاص کور کې ځکه چې د بابر اعظم کوم مطلب د ټیکنیک ته کوم کرکټ ته وزمه په نظر کې استیبل سیبم په دې نظر واچي هغه د ټینشن سره لک شان مخشوي دی ځکه چې هغه په د 1300 وختونو نه اخرن زونه په ټیسټ کرکټ کې نه کې ادارنګي اوس محمد رضوان دی او ولارد دی اور سره سوت شکیل ولارد دی 59 دواړو کړی دی په دې امید چې سبا دوی د اننګز شروعات کوي نو ویسټ انډیز تبا خرنځونه وکي کنه دوی مطلب دی همدارنګي انډر 200-250 رنځونه کوي دا کم دی ویسټ انډیز لکه دوی مطلب دی ورکوي مارجن ورکوي نو 350 پلس رنځونه په پاکستان کوي نو بیا ما ته امید دی چې د پاکستان سپین شو به دومره مضبوطه ده چې کېدې شي چې د ویسټ انډیز ټیم په فالو آن باندې هم مجبورې کړي
سم او دونکو خو ته مشر ځوانو کو خبرونه دا وخت اسی ګوري او لږه شبکې د خبرونه په فیسبوک او یوټیوب پای تر رسیدي خو په وبخې په رادیو پای تر رسیدي په فیسبوک او یوټیوب باندې دوام لري تاسو به اکثر اوسئ هستی ګل سیبو که په دغه هم لګرنا چې تاسو خوخه ده چې پاکستان لوبډله ک تاسو ګوري چې مودې مخ کې چې کوم دوی د وینینګ هغه شروع وکړ نو انګلند ته ماته ورکړه اوس په اخر کې دا حال لې تاسو ګوري د افریقین په ټیسټ میچونو کې ماته وخړه دغه سه اوس د سټریټس خلاف هم لوبه خنډ روانه د ټیمونو باندې څه چل شوې دی یو ان یو سیریز خو کی بل خرابو کی بل خو کی بل خرابو کی څنګه ګوري دا څه څنګه ارزوي تاسو زه فکر کوم چې آسیګل صاحب تاسو आवाज ډیر کمزور راځي
ماشاءالله کرکټ ډېر ښه کرکټ دی او د کرکټ ډېر ټیلنت پاکستان لري خو د پاکستان لوبډله چې دا هغه ډېر زر راځي کی پر کوټه کې هم دوی کله چې افغانستان ته راغلي دوی چې کله افغانستان نه لوبه بایللې او هغه درته د پاکستان ټیم چې دا دوی چې دا ډېر لاس ورکړې وو خو دا اوس ساوث افریقا سره چې کوم سری د کړه دلته یې کینیو چې د پاکستان ټیم به بیرته راپورته کیږي او د ټیسټ کرکټ کې دوی بیا کوم پر ټیسټ کې کوم په زمان نظر د پاکستان ټیم چې هغه کوم توقع و چې دا ټیم بیرته راځيږي بیرته لاس ورک اوس پاکستان چې د چمپین ټرافي په سر باندې ولاړ تقریبا یو میچ به یو نیمه میچ ټایم ده پکې نو د ویسټ انډیز سیریز چې دا د پاکستان د ټیم هغه وینینګ کمبینیشن وینینګ مومنټم او د ټیم ورک شوټ دا یو ټول امدا موقع ده چې په دې موقع کې د پاکستان ټیم بیرته راځي شي او بدبختانه کې سایمایوب چې دا د پاکستان لپاره غټه ځای ده د انجری
سما ایا تاسو هم کدا پښتنه لندو کې جواب کې چې ټیمونو کې تاسو کنسیسټنسي وی نه یوازې پاکستان نه نورې لوبډلې هم که تاسو وګوري افریقی لوبډلې څو وخت په پاکستان په ونډه سیریز کې ماتې وخوړله، بیا چې کومه ده ٹی ٹوینٹی کې شل ورځې کې پاکستان لا ماتې ورکړه، ټیسټ کې بیا دغه هر څه وشو، بل خو بیا د پاکستان دغه حال لې، بیا په دې وروستیو کې چې د افغان لوبډلې کوم ګیمونه وکړل یا آسټریلیا، نو تاسو څه ګوري چې دغه داسې نه ښکاري چې لکه مستقل مزاجي نه ښکاري په ټیمونو کې؟ کنه
بالکل کتا سوچ کړی وي، او مخ کې کرکټ ته وګورو چې کوم د 2010 نه مخ کې کرکټ وو هغه بدل کرکټ وو، هغه کې به د ټی ٹوینٹی د ون ڈے او د ٹیسٹ یو ټیم وو، اوس د هر ټیم مطلب د کپتان عمر وی خو د ټی ٹوینٹی ون ڈے او د ٹیسٹ لپاره یې ټیمونه بدل کړی وي، کم کې چې لکه څنګه سی ګل عابد صاحب دا خبره وکړه چې په ټیم کې مومنټم ختم شي، نو دا تجربه ټیک ته چې پنځه شپږ کاله وچلې دا کامیاب، خاص کر د آسٹریلیا لپاره، د نورو ټیمونو لپاره زما مطلب دا د وخت زیات دی، مطلب دا چې کوم لوبغاړي په ټیسټ کې ښه کارکردګي کوي په کار چې په ون ڈے کې می، خو په ٹی ٹوینٹی کې بیا هم ټیک ته داسې لوبغاړي چې هغه ون ڈے او ٹیسٹ لپاره اهل نیوي، خو د ون ڈے او د ٹیسٹ ټیمونه کوم یو ځای وساتل نو د لوبغاړي خپل سایکولوژي سره جوړیږي، بیا میچونه ګټي، یو اعلان کول غواړم هغه دا چې